वाशिंगटन में कदामत पसंद नजरियात की तरवीज के लिए 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज, अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी सूरतेहाल से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली करारदादें क्या कोई माने रखती हैं, और इसके अलावा शामिल करेंगे कुछ अहम बैनुल अक्वामी खबरें आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़्वामे मुत्तहिदा ने कल हमास की तरफ से जिस तरीके से यरगमालों की लाशों को इसराइल के हवाले किया गया उसकी मजम्मत की है। हमास के अस्क्रियत पसंदों ने जनूबी शहर खान यूनस में एक स्टेज पर 4 ताबूत रखे जिनके चारों अतराफ बैनर्स लगाए गए थे। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और इंसानी हकूक के सरबराह दोनों ने ही इस इकदाम की मजम्मत की। हमास की तहवील से 4 यरगमालों की लाशें इसराइल के हवाले किए जाने के बाद जुमेरात की रात इसराइली तेल अवीव में जमा हुए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास ने कल जिन 4 यरगमालों की लाशें इसराइल के हवाले की थीं उनमें से एक लाश श्री बिबास की नहीं है बल्कि किसी नामालूम खातून की है जिसकी शनाख्त नहीं हुई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को अमेरिका के साथ मजबूत मुआहिदों की ज़रूरत है। यूक्रेन के सदर ने यह बात अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे के साथ अपनी मुलाकात के बाद की है। इसी मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अहम उमूर पर बात की है जिनमें फ्रंटलाइन सूरतेहाल, रूस में कैद तमाम कैदियों की रिहाई और हिफाजती जमानतों के काबिल एतमाद और वाज़ेह निज़ाम की ज़रूरत है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की अफवाज की तरफ से रूसी सरजमीन पर किए गए हालिया हमलों के बारे में भी बात की। उन्होंने जंगी असलहे की कीमत पर बात करते हुए कहा कि रूस को हकीकी मानों में अमन की ख्वाहिश के लिए जंग पर उठने वाले अखराजात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। G20 ममालिक के वज़रा खारजा का 2 रोज़ा इजलास जनूबी अफ्रीका में जारी है जिसमें रूस यूक्रेन जंग, तजारती तनाज़ात और दूसरे अहम आलमी मामलात ज़ेर बहस हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो इस हफ्ते सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में रूस के आला हुकाम से मुज़ाकरात कर रहे थे इस इजलास में शरीक नहीं हुए। G20 ममालिक अमूमन अहम मामलात पर मुत्तफ़िका राय रखने की कोशिश करते हैं लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से इस ग्रुप के अंदर सियासी इख़्तिलाफ़ राय पाया जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकतदार संभालने के बाद से इख़्तिलाफ़ात में इजाफा हुआ है जिसकी वजह वाशिंगटन की तरफ से तजारती और खारजा पॉलिसी में तब्दीली है। कनाडा ने 7 जुराम पेशा ग्रोहों या कार्टेल्स को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ही अमरीका ने भी लातिनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली 4 जुराम पेशा तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया था। कनाडा के अवाम के तहफ़ के ज़िम्मेदार वज़ीर ने कल सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो मनशियात की स्मगलिंग को ख़त्म करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि इन कार्टेल्स को दहशतगर्द तंजीमें करार देने से कानून नाफिज करने वाले इदारों को इजाफी इख्तियारात मिल जाएंगे जो इन ग्रोहों की सरगर्मियों का पता चलाने और उन्हें रोकने में मदद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी देने की एक वजह कनाडा की सरहद से फेंटेनाइल का अमरीका में दाखिल होना भी करार दिया था। गुज़िश्ता रोज़ वस्ती इसराइल में 3 बसों में होने वाले धमाकों में किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं है। पुलिस तेल अवीव के करीब होने वाले इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये हमला अस्क्रियत पसंद ग्रोहों की तरफ से था और बम डिस्पोजल यूनिट ने मज़ीद 2 बसों में लगे बमों को नाकारा बना दिया है। आवाम से चौकस रहने की अपील भी की गई है। अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन के नवाह में आजकल एक ऐसी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे अमरीका में कदामत पसंदों का सबसे बड़ा इज्तिमा कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में कल अमरीकी नायब सदर जी डी वेंस और अरबपति टेक एंटरप्रेन्योर एलन मस्क समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और अहम शख्सियात ने खिताब किया। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस चूँकि रिपब्लिकन पार्टी के सियासी नज़रियात के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती है, इस पार्टी के रकीन इसमें बढ़ चढ़ कर शरीक भी होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप का खिताब भी मुतवक्के है जो कि इस इवेंट की बड़ी हाईलाइट होगा। CPAC या कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ 1974 में गैर सरकारी तंजीम अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन की तरफ से किया गया था। आज ही अमरीका में कंजर्वेटिव या कदामत पसंदों का सबसे बड़ा इज्तिमा समझा जाता है। इस सालाना कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कदामत पसंद रहनुमा शरीक होते हैं और इसी बुनियाद पर इसे कदामत पसंदों का आलमी प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। गुज़िश्ता रोज़ इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने खिताब करते हुए सदर ट्रंप की लीडरशिप को सराहा।
He recognizes that a lot of these issues are tough.
Trump تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے معاملات پیچیدہ ہیں جن کے حل کے لیے ایک زیرک سیاستدان کی ضرورت ہوگی, مگر اب وائٹ ہاؤس میں ایسی ہی شخصیت موجود ہے اور مجھے واقعی یقین ہے کہ ہم 3 سالوں میں پہلی بار یورپ میں امن کے قریب ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اوول آفس میں ایسی قیادت ہے جو اس ملک میں پچھلے 4 برسوں میں نہیں تھی.
وائس آف امریکہ کی ارام عباسی یہ کانفرنس کور کر رہی تھیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس 3 روزہ کانفرنس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ارام, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اہم کانفرنس ہے, ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ کی دوسری صدارت کی جو مدت ہے وہ شروع ہوئی ہے, کن موضوعات پر کانفرنس میں زور دیا گیا ہے؟
اسد, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ قدامت پسند جو حامی ہیں یا جو اس پالیٹکس کو مانتے ہیں, اس پہ یقین رکھتے ہیں, ان کی یہ کانفرنس تھی, اور اس میں لگ بھگ تمام لوگ ہی ریپبلکن پارٹی کے حامی تھے اور وہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان سے متفق بھی تھے اور ان کو چیریش بھی کر رہے تھے. اگر میں آپ کو اس 3 روزہ ایونٹس کی ہائی لائٹس بتاؤں, تو آپ نے بتایا کہ جے ٹی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے اس ایونٹ کی اوپننگ کی, ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا گیا, اور سی پیک جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک ایسا پلیٹفارم ہے جس سے ریپبلکن پارٹیز کے بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کی بھی حمایت کرتا رہا ہے. تو سی پیک خود ایک ریپبلکن پارٹی کی حامی سمجھی جاتی ہے. ایک جو بڑی ہائی لائٹ رہی وہ ایلان مسک تھے. ایلان مسک جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھے, اور جب ایونٹ کے پہلے دن کے آغاز میں یہ اعلان کیا گیا, شروع میں ہی آغاز میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایلان مسک بھی آئیں گے, تو عوام جو ہے وہ بہت ہی اس میں مزید جوش دیکھا گیا اور ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے بظاہر مزید بڑھ گئی تھی. پھر وہ جب 5 بجے کے قریب ڈی سی ٹائم کے مطابق اسٹیج پر پہنچے تو ان کا استقبال بہت پرجوش طریقے سے کیا گیا. وہاں پر عوام موجود جو ریپبلکن پارٹی ٹرمپ انتظامیہ کے حامی تھے انہوں نے کافی وارم ویلکم انہیں دیا, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارجنٹینا کے لیڈر جو ہیں وہ ان کے لیے ایک گفٹ لے کر آئے ہیں. پھر وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے ان کو ایک چین سو گفٹ کی,
جو کہ بظاہر وہ سٹیج پہ لے کے آئے تھے وہی انہوں نے ان کو گفٹ کیا.
ایگزیکٹلی, بظاہر وہ ایک مشین کی طرح دکھنے والی, مشین سے چلنے والی آ رہی یا چین سو تھی, اور پھر انہوں نے وہ عوام کی طرف لہرائی اور پھر مزید جو ہے عوام اس سے ایکسائٹیڈ ہوئی. اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی گئی. ان کی بات چیت کا ذکر کروں تو انہوں نے جو ادارہ ڈوج جس کے انہیں سربراہ تعینات کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے,
بیوروکریسی کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے,
ایبسولوٹلی گورنمنٹ اسپینڈنگ میں کٹس کے لیے اور ورک فورس کو نگراں
سرٹن لیول پہ لانے کے لیے, جو
بیسیکلی اس میں کمی کرنے کے لیے یہ ان کا مقصد ہے جو وہ خود بھی کہتے ہیں. اس پر ان سے سوالات پوچھے گئے, انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں اس کا جواب بھی دیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد جو ہے ان سرکاری اداروں میں مبینہ جو کرپشن ہے اس کو دور کرنا ہے. اور وہاں پر جو نیوز میکس کے اینکر تھے انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے, کیونکہ وہ ایک دنیا کے مالدار سب سے امیر ترین شخص ہیں, اب ان کے پاس ان کے بقول مشکل ترین کام ہے کہ سرکاری اداروں کی مبینہ کرپشن کو دیکھیں وہ. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دماغ میں ایک اسٹرام چلتی ہے, ایک آندھی چلتی ہے, اور اس کے بعد عوام پھر جو ہے ان کو گریٹ کرنا شروع ہو گئی اور ان کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئی. اس کے علاوہ سٹیو بینن جو کہ وائٹ ہاؤس کے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسٹریٹجسٹ تھے ان کے پہلے دور حکومت میں, وہ جب آئے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ایلان مسک تو پہلے ہی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ چیئرز اور
سارا میلہ وہ لوٹ چکے تھے. جو اوریجنلی رم آپ جو بتا رہی ہیں تو اس میں پارٹیسپینٹس جو تھے, جو شائقین, جو جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے, جو اٹینڈیز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ پورے ملک سے تھے یا دنیا بھر سے تھے؟
جی بالکل, ایک گراس روٹ لیول سے یہ شروع ہوئی تھی سی پیک, اور اب اس میں گلوبل انٹرنیشنل لیڈرز بھی آئے تھے, اور کچھ سے میری بات بھی ہوئی. جیسا کہ ریانا, جن کی گفتگو ہم تھوڑی دیر میں اپنے ناظرین کو دکھائیں گے, وہ رومانیہ سے ہیں, وہ وہاں کی دائیں بازو کی سیاست کرتی ہیں اور ان کے خیالات ابارشن اور امیگریشن پہ ویسے ہی ہیں جیسے ٹرمپ انتظامیہ کے ہیں. اس کے علاوہ میری بات ہوئی ایک اور سیاسی کارکن سے جو کہ ڈومینیکن ریپبلک سے تھے, اور ان کا نام ہے اورلینڈو سلواڈور جارج ویلاجس. ان سے جب بات کی گئی, یہ دونوں پہلی دفعہ اس کانفرنس میں آئے تھے, اور ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جیت کے بعد وہ بھی اپنے ملک میں اس طرح کے خیالات کو, سیاسی خیالات کو, یعنی قدامت پسند خیالات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. میری اسرائیلی ہوسٹیج فیملی کے ایک ممبر سے بھی بات ہوئی جن کا ایک سیشن کل کی تقریب میں تھا. آئیے ان سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات چیت کی.
سو جو ارم نے کل بات کی تھی, جس طرح آپ بتا رہی تھیں ارم کہ آپ نے اسرائیل کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات کی, اور اس کے علاوہ بھی جو پوری دنیا سے رومینین اور ڈومینیکن ریپبلک کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات کی. جو پارٹیسپینٹس تھے, میں آپ سے اس سے پہلے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو شرکا تھے, ایک تو وہ تھے جو بات کر رہے تھے, اور آئی تھنک بتایا جا رہا ہے کہ شارٹس بھی.
آئیے ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا بات چیت کی ان سے.
میں میوزک فیسٹیول میں بہت صبح سویرے صبح 6 بجے پہنچا. میرا بھائی داخلی دروازے پر میرا انتظار کر رہا تھا. سوچیں کہ آپ ایک مذہبی تہوار میں شامل ہیں, زندگی کا جشن منا رہے ہیں, اور پھر اچانک میوزک بند ہو جائے اور آپ کو آسمان پر راکٹ نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اسرائیل میں رہتے ہیں اور ہم راکٹ سے واقف ہیں, اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ سب میرے اپارٹمنٹ میں چلیں اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلیں اور میرے گھر چلیں. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا وہ میری کار میں آئے گا, لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دوست محسوس کریں کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا, اور وہ میرے پاس میرے اپارٹمنٹ میں آ جائے گا. اور اچانک ہی یہ سب شروع ہو گیا, گولیاں چلنے لگی, تو ہم الگ الگ جگہ پر تھے. ہم نے کاروں کی جانب بھاگنا شروع کیا. میں نے اس سے آخری دفعہ بات کی تو اس نے کہا کہ وہ میری نسبت فیسٹیول کے مقام سے زیادہ قریب تھا. میرا بھائی اغوا کے وقت 22 سال کا تھا, اور اب وہ 23 یا 24 کا ہونے والا ہے, اور ہمارے درمیان 7 سال کا فرق ہے. میں اس کے بارے میں اور بات نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے.
They are conservatives and they have the same opinions.
وہ قدامت پسند ہیں اور میری اور میری پارٹی کے جیسا نظریہ رکھتے ہیں, جو کہ رومانیا کے بیشتر لوگوں کا ہے. اس وقت ہم عامریت میں رہ رہے ہیں. رومانیا میں ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہمیں ترک وطن کا مسئلہ درپیش ہے, کام کے لیے ترک وطن, کیونکہ رومانیہ کے لوگوں کی نصف تعداد ملک سے باہر ہے. ہماری آبادی 20 یا 22 ملین کے قریب ہے, ان میں سے نصف ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور اچھی زندگی کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ کما کر اپنے غریب عزیزوں کو بھیجتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ دوسرے ملکوں سے رومانیہ میں کام کرنے آتے ہیں, تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر ہم دوسروں کو کام دے سکیں تو ٹھیک ہے, مگر اس صورتحال میں نہیں. میں چاہتی ہوں رومانیا کے لوگوں کو واپس لایا جائے اور وہ کام کریں.
To bring them back and to work for Romania.
We're looking for approaches with the members of the conservative community all over the world.
ہم پوری دنیا میں قدامت پسند برادری کے ممبران کے نقطہ نظر کو یہاں دیکھ رہے ہیں, جو دنیا بھر سے یہاں سی پیک میں جمع ہیں. دراصل ہم ٹرمپ انتظامیہ کے لوگوں سے, دیگر تنظیموں جیسے اسپین کی واکس پارٹی اور دیگر مختلف تنظیموں سے مل رہے ہیں جو یہاں سی پیک میں ہیں, اور ہم اپنے ملک کی باقی قدامت پسند برادری سے رابطے کے منتظر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ڈومینیکنز کی اکثریت قانونی طور پر مقیم ہے. ڈومینیکنز کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں آباد ہے, اور صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میگا موومنٹ یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی تحریک کا جو اثر دیگر ممالک پر ہوا ہے, یہ لوگوں کی توجہ سی پیک جیسے ایونٹس کی طرف لا رہا ہے. تو صرف میں ہی نہیں, بڑی تعداد میں دوسرے لوگوں کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. دیگر ڈومینیکنز بھی یہاں ہیں, دوسری پارٹیوں اور تنظیموں کے لوگ بھی.
Not only me, there are other Dominicans here also in the event from other parties, other organizations.
تو ارم, اس کانفرنس میں آج دوسرا دن ہوگا 3 روزہ کانفرنس کا. آج کیا ہونے جا رہا ہے اور کل کون سے اہم ایونٹس ہیں, کیا ہائی لائٹس ہیں اگلے 2 دنوں کی؟
بالکل, ایسے دائیں بازو کے مزید سیاسی کارکن جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے, اور بائیں بازو کی جو سیاست ہے یا ان کے سیاستدان ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں, تو ان کا موقف تو یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن جو ایونٹ آج ہونے والا ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ پاسبلی ہائی لائٹ ہوں گے. مائیکل والس جو ہیں وہ آج انٹرویو کریں گے, انٹرویو دیں گے, اپنی پالیسیز کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر میں انٹرنیشنل لیڈرز کی بات کروں تو اس میں ہنگری, آسٹریلیا, کوریا, برازیل, ان ممالک کے جو کارکنان ہیں, سیاسی کارکنان ہیں جو کہ وہاں پر کنزرویٹو پالیٹکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, وہ شامل ہوں گے, اور وہ ایک طرح سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ سپورٹ چاہتے ہیں. کیونکہ جن سے میری بات ہوئی وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ انہیں سپورٹ کرے گی تو ان کے ملکوں میں ان کا اپنے سیاسی خیالات کو فروغ دینے میں آسانی پیدا ہوگی. سیٹرڈے کو بھی ایونٹ جاری رہے گا, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ جن کے سیاسی جب سے یہ 2016 سے ان کا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کا سلسلہ شروع ہوا, تب بھی وہاں پر بولے تھے اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ایونٹ میں اب بھی بولیں گے.
اور اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جب سے 2011 سے انہوں نے آن ورڈز اس پہ بات کرنا شروع کی. بہت شکریہ ایرم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں سی پیک کے حوالے سے.
VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کی. پچھلی 7 دہائیوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اس ہفتے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات ہیں, لیکن وہ امریکہ اور مغرب سمیت تمام ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ نے حال ہی میں امریکی کانگریس میں پیش کی جانے والی ان قراردادوں سے متعلق سوال کا جواب بھی دیا جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں.
دیکھیں جو ریزولوشنز جو آتی ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوتی ہیں, ابھی تو نیکسٹ منٹ آپ کو پہنچ جاتی ہیں. رابطہ وغیرہ ایز سچ ہمیں کوئی کسی نے نہیں کیا, ٹو بی فرینک. اور یہ ریزولوشن ہم نے بھی دیکھی ہیں, لیٹر بھی دیکھے ہیں, جا رہے ہیں. وہ اگر ان اے لارج کنٹری اگر فیو پیپل ہیو ریٹن تو وٹ ڈز اٹ میک, کیونکہ ہر ایک اپنا ایک ہے. ہو سکتا ہے کانسٹیچوئنسی کا پریشر ہو, ہو سکتا ہے کچھ ان کے سپورٹرز کا پریشر ہو جو لکھنے والے. آئی کانٹ سی اینی تھنگ. یا تو یہ سوال آپ ان سے پوچھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ یو نو وی ہیو نائدر وی ہیو ریسیوڈ اینی پریشر ناٹ ول ٹیک اینی پریشر فرام اینی کوارٹر. دیکھیں یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں, آئی مین وی وانٹ ٹو ہیو بیسٹ آف ریلیشن شپ ود آل دی کنٹریز, بٹ وہ کسی دوسرے ملک کے لینس سے ہمیں نہ دیکھا جائے. ہم ہمارے چائنا سے بہت ڈیپ اور بڑے بہترین تعلقات ہیں, اور ہم اس کے ساتھ یو ایس, یو کے, ویسٹرن, ہم سب سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں اور ہمارے بہترین تعلقات رہے ہیں. دیر از اے ہسٹری. وی آر ناٹ ٹرانزیکشنل کنٹری کہ جی جو ایک آئٹم ٹو آئٹم پہ اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشن رکھیں. ہماری تو ایک ہسٹری ہے اور بڑی کھلی کتاب ہے. تو ہم ابھی بھی ہمارے اصول جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے وہی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ لیکن وہ ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ ٹو وے ٹرانزیکشن چلتی ہے, ٹو وے تعلقات ہوتے ہیں.
امریکی اراکین کانگریس پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پاکستانی امریکی کانسٹیٹوئنٹس کی ان شکایات کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں جو انہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق پہنچائی جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس کے اراکین کئی بار اس پر بات بھی کرتے ہیں. بریڈ شرمن ہوں, رچرڈ مکامک ہوں, گریگ کازار ہوں اور جو ولسن ہوں, اس کے علاوہ بھی کئی اراکین کانگریس اس بارے میں بات کر چکے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا یا پاکستانی نژاد امریکی ان خلاف ورزیوں کے مرتکب کے افراد کے خلاف سینکشن سے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام نمائندگان میں پاکستان پر کئی بریفنگز اور ایک سماعت بھی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بائیڈن دور حکومت میں امریکہ کی پاکستان کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب ٹرمپ انتظامیہ کے اسپیشل مشنز کے خصوصی نمائندے رچرڈ گرنل حال ہی میں سوشل میڈیا پر اس بارے میں آواز اٹھا چکے ہیں. امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے پاکستان میں انسانی حقوق, الیکشنز اور عمران خان کے لیے سوشل میڈیا پوسٹ اور کانگریس میں قراردادیں کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر ڈالتی ہیں, اور دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے ٹرانزیکشنل نوعیت کے ہیں, یہی جاننے کے لیے میں نے سٹی یونیورسٹی نیو یارک سے منسلک تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے بات کی.
سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر پریشر نہ ہوتا تو ہمارے فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر کو اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وجہ ہے اسی لیے وہ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ امریکی کانگریس میں یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ہر دو سال میں تقریباً 10,000 سے زیادہ ریزولوشنز اور ڈفرینٹ کائنڈز آف لیجسلیشنز انٹروڈیوس ہوتی ہیں, اور ان میں جو منظور ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو تو 200-250 کے درمیان جو ہے وہ منظور ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے تو ان کی یہ بات درست ہے کہ ہاں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے, لیکن کیا اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بالکل ہے. اگر اس کا امپیکٹ نہ ہوتا تو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں کاکسز کیوں بناتے ہیں؟ یعنی پاکستان کاکس کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ وہاں پر بھی تو آپ کی پاکستان کے کاکس کے ممبرس تو جو ہے وہ چند درجن ہیں. انڈیا کی والی میں بھی میرا خیال 150 سے زیادہ ہیں, پاکستان کے بہت ہی کم ہیں. تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنا اثر بڑھائے, کیونکہ امریکی پالیسی پر امریکی کانگریس کا اثر ہے، کافی زیادہ جگہوں پر کافی زیادہ ہے، لہذا ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے ایک ایک ممبر آف کانگریس پر کام کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے فارن منسٹر اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو مجھے یہ خاصا کیجول لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں جو بھی کچھ انٹروڈیوس ہوتا ہے، چاہے وہ منظور ہو یا نہ ہو، اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہیں نہ کہیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔
جہانگیر صاحب، عموماً پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل تعلقات ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ آئٹم ٹو آئٹم نہیں چلتے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو پاکستان امریکہ تعلقات کے تناظر میں؟
میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ہی رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا۔ اگر آپ نے یعنی اگر ویسے تقابلی جائزہ لے لیں تو آپ دیکھیے کہ بھارت کو تو پیچھے چھوڑ دیں نا، بھارت اور پاکستان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ میں، لیکن آپ پاکستان اور بنگلہ دیشی کا مقابلہ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کی تجارت آج سے 10 سال پہلے کہاں تھی بنگلہ دیش اور امریکہ کی اور آج کہاں ہے، اسی طرح پاکستان اور امریکہ کی 10 سال پہلے تجارت کہاں تھی اور آج کہاں ہے۔ کیونکہ اگر ٹرانزیکشنل نہیں ہے تو پھر تو چاہیے کہ اس کے اندر پاکستان کے پالیسی جو ہے اس کے تحت پاکستان یہاں پر زیادہ اپنی مال بھیجتا اور پیسے بناتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یا بائی لیٹرل ٹریڈ، ایکسپورٹس کو چھوڑ دیں، بائی لیٹرل ٹریڈ کا ٹوٹل میں حجم دیکھیں تو وہ 10 ارب ڈالر سے تو کبھی اوپر گیا ہی نہیں ہے، 9-9.5 ارب ڈالر میکسیمم گیا ہے، اور جبکہ بنگلہ دیش کا حجم جو ہے وہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ ان کی جو ہے ہماری اور ان کی ایکسپورٹس کو بھی آپ دیکھ لیں، ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ تقریباً ٹرانزیکشنل ہی رکھا ہوا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں ان کے ساتھ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے؟ بالکل 100% ٹرانزیکشنل ہے۔
اسحاق ڈار نے چین کے ساتھ پاکستان کی گہری دوستی کی بات کی اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو دوسرے ممالک کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے امریکہ پاکستان کے جو تعلقات رہے اس میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان کے لینس سے دیکھا جاتا ہے، بھارت کے ریفرنس میں یہی بات کی جاتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو شکایت ہے امریکی ایوانوں میں یا امریکی آڈینس میں کہیں اس کو جگہ مل رہی ہے؟
یہ تو پاکستان بہت شروع سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہائفنیٹ نہ کیا جائے، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو، یعنی جب بھی ہم نے اپنے ملک کی اسٹریٹیجک لوکیشن کو اور اپنی امپورٹنس کو مارکیٹ کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، تو اس میں کون سا ایلیمنٹ تھا؟ کیا ہم نے اپنی اکانومی کو بیچا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم نے اپنے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ موجود ہے اس کو بیچا ہے؟ شاید تھوڑا بہت بیچا ہو، لیکن ہم نے بیچا کیا ہے؟ ہم نے تو جنگیں بیچی ہیں، ہم نے تو وہ کچھ بیچا ہے جس کے ذریعے ہمیں اسلحہ ملے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان اور چائنا کا جو تعلق ہے وہ بھی کوئی ٹھیک ہے، اچھا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن امریکہ اور چائنا کا تعلق وہ آپس میں رائیول بھی ہیں اور سب سے زیادہ ٹریڈ بھی وہی کر رہے ہیں۔ بھارت اور چائنا جو ہیں وہ آپس میں رائیولز بھی ہیں، سب سے زیادہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں تو کچھ حد تک تو ان کی بات درست ہے کہ پاکستان یہ خواہش تو رکھ سکتا ہے کہ ہم ٹرانزیکشنل تعلق نہیں چاہتے، لیکن جب پریکٹیکل بات آئے، جب میز پر بات آئے اور جب ان کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھی جائیں تو وہاں پر پھر ان سے یہ پوچھیں کہ وہاں پر کیا آپ کبھی کچھ مانگتے ہیں اس کے بدلے میں، جس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات درست ہے ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی مدد کریں گے، ہم نے کبھی F-16 کے بغیر بھی کام کیا ہے کہ نہیں، ہمیشہ ہم نے اسلحہ یا کچھ اور مانگا ہے؟ یہ سوال تاریخ میں جا کر دیکھ لیں ڈار صاحب کیا جواب دیں گے، تاریخ میں آپ کا جواب مل جائے گا۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں ان پہ تجزیے آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د نن وضعیت د پروګرام ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربایم او په دې نیم ساعته خبرونه کې به په دوو موضوعاتو بحث وکړو. اوله موضوع مو په د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او په دې غږیږو چې په افغانستان کې څومره د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره فرصت پخوا مساید وو اوس مساید دی او د مورنۍ ژبې په مجموع کې په ارزښت باندې خبرې کوو. په دویم مطلب کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبه چې د سویلي افریقا سره وه او شېبې مخکې پای ته ورسېده لوبه یې وبایلله، په دې به د کرکټ د یو مبصر سره بحث وکړو. په دې خپرونه کې دوه ډېر قدرمند میلمانه د لیکوال او څیړونکی شهسوار سنګروال صاحب به راسره وي او د کرکټ مبصر سایر زلان صاحب به په خپرونه کې راسره وي. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته راړم. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځنګړي ډول افغان خبريالانو سره د پاکستانی پولیسو په چلند جوړه اندېښنه څرګنده کړې. ویل دي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په نیول شوی افغانانو کې خبريالان هم شامل دي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ فبروري 6مه په یو اعلامیه کې ویل چې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالانو او د هغوی د کورنۍ غړو نیول کېدل په دغه هیواد کې د کډوالو یو ژبغنوونکی او دردونکی وضعیت په ګوته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت په ویلامي کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته لدغه هوا څخه د ټولو افغان کډوالو د استلو پلان تایید کړی دی او د پاکستان د حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لدغه هوا څخه د افغان کډوالو د استلو او حقوقي سره د ناسم چلند په اړه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د 16 فیر څرګندونې رد کړې دي. طالبانو د ویانا د غونډي ګډونوال د خپل حکومت په خلاف په توطئه تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین فترت د اوتریش په پایتخت ویانا کې د طالبانو د مخالفانو سیاسي مشرانو 15 غونډې ته تون غبرګون خودلې او خپل مخالف سیاسيون یې د طالبانو د نظام پر خلاف په توطئه جوړولو تورن کړی دی. نو موري چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کسان د افغانانو لخوا رد شوی دی. قاری فصیح الدین د ویانا د غونډې د ګډونوالو حقوق څرګندونو ته چې ویل دي په دې غونډه کې د طالبانو وروسته د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې شوي هم غبرګون خوده. وی چې د طالبانو وروسته افغانستان نشته. د ویانا غونډه د فبروري په 13مه د دوو ورځو لپاره جوړه شوې وه چې پکې د طالبانو د حکومت د دوو مخالفو ډلو مشرانو، د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ د جبهې مشر یاسین زیا په ګډون شاوخوا سلو کسانو برخه اخیستې وه. د ویانا د بهیر د 15مې غونډې په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې د ګډون کوونکو لخوا په ترتیب شوي د لارې په نقشه د یو ډیموکراتیک سیاسي نظام د لیدلوري پر اساس نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او د افغانستان اقتصادي چوکاټ اړوندو مسلو ته ځای ورکړل شوی دی. او نن د فبروري 28 نیټه ده چې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې ګڼ شمېر افغانان په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 1999 میلادي کال د نومبر 18مه رسمن دا ورځ د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه ومنله. پر مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بېګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نه ورکوي. قدر مدلیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو اوریدل، نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ بیلابیل هیوادونو لمانځي، اما په افغانستان کې وضعیت یو څه متفاوت دی. افغانان څه چې په افغانستان کې دي او کوم چې په بهر کې دي، یو تعداد چې اکثریت یې اصلا په مورنۍ ژبه د زده کړو څخه محروم دي او دغه وضعیت دوی سخت ځوروي. په همدې موضوع د لیکوال او څیړونکي شهسوار سنگروال صاحب سره بحث کوو. سنگروال صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. سنگروال صاحب، اول کې دا راته وایي چې دا د مورنۍ ژبې ارزښت په څه کې دی؟ څومره د مورنۍ ژبې زده کول مهم دي د یوې ټولنې دپاره، د انسانانو دپاره، د یو هیواد دپاره؟
ډیر قدرمن جلال زای صاحب، ډیر خوشاله سم چې تاسو سره په خبرونه کې او د ما سلامونه درناوي ومني. بلې تاسو پیږئ چې په مورنۍ ژبه باندې د خون روزنې د اساساتو لمخې په مورنۍ ژبه زده کړه د هر ماشوم لپاره ډیره مهمه ده. او د پیداګوژي په اساساتو کې هم تقریبا د ته اشاره شوی دی چې هغه ملتونه یا هغه خلک یا هغه ولسونه او یا د ولسونو ماشومان چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې پیل کړي هغه په هر لحاظ باندې هم د زکاوت لمخې یا هم د پوهې او د زده کړې لمخې کولای شي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد او یا د خپل هیواد د ژبني جوړښت په اړه باندې ګټور خدمت وکړي. نو ځکه خو په دغه اساس باندې تاسو ته معلومه ده چې دا ډیره مهمه ده او تاسو ته دا هم معلومه ده چې د لومړي ځل لپاره د خپل مورنۍ ژبې لپاره تقریبا لومړی پاڅون په بنګال کې وسو. هغه وخت چې په 1940 کال تقریبا د مارچ په 20 نیټې محمد علي جناح د پاکستان مشر چې اردو ژبه رسمي کړه او هلته چې د خپل اردو ژبه نه پیدا نو د بنګال خلکو پاڅون وکړ او ویل چې موږ په غواړو د تعلیمي نصاب لمخې یا د پیداګوژي د اساساتو لمخې چې خونه روزنه په مورنۍ ژبه ارزښت لري خپل ژبه رسمي کړو. خو د سر غواخ سره مخامخ شو او تقریبا ډیر هغه د ډاکې زده کوونکي محصلین ووژل شول. دې وړاندیزو کولو هغې وروسته چې باید دغه ورځ د نړیوالو ژبو په تاریخ کې باید په رسمي توګه ونمانځل شي او رښتیا هم دا نمانځل کېدله او تقریبا د 2009 نیولې تر 2010 کال پورې په بېلابېلو بڼو باندې نمانځل کېده. خو لکه څنګه چې تاسو ورته په سریزه کې اشاره وکوله بیا نو د 2002 کال نه رابدې خوا د ژبو د رنګینیو په شکل باندې غوره وګڼل سوه چې هره ژبه د آسمان په ستورو کې یو خپل ځانګړی ځای لري او هر توری د هرې ژبې لکه یو ستوری. نو هماغه و چې د هماغه وخت نه دغه ورځ نمانځل
کېږي. سګروال صاحب ډیره مننه، ډیره جامع او مفیده مقدمه مو وړاندې کړه د ورځې په او د ژبې په ارزښت باندې. سګروال صاحب، افغانستان خو د ژبو یو ګلدسته ده. په افغانستان کې ډیرې ښې ژبې دي، زیاتې دي، اما یو نقطه کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هم په دې تیرو کلونو کې چې هر څه شاته ولاړ شو دغسې کې رئیساب کو دا د مورنۍ ژبې باندې د زده کړو مسله مشکل موجود و. په کابل کې که موږ تاسې کابل فرض کو، په کابل کې هم مثلا ډیرو خلکو ته په خپل ژبه باندې د زده کړو حق نه و، مجبور و چې دوی به په یو ژبه باید درس ووایي. خلک به د مختلفو ولایتونو څخه په کابل کې و، اما مجبور و چې په یو ژبه درس ووایي. څومره په افغانستان کې دا د مورنۍ ژبې د حق په مسله جدي و، څومره په مورنۍ ژبه د زده کړو حق ورکړل شوی و یا اوس ورکول کېږي په کابل کې؟
له بده مرغه ډیره ښه خبره دی وکوله، خو له بده مرغه چې رښتیا هم په افغانستان کې د ښوونې روزنې دغه لویه ستونزه موجوده وه. په ولایتونو کې هم مورنۍ ژبې چې په کورو کلي کې موجودې وې یا په ولایتونو او په سیمه ییزه کچه موجودې وې هغو ته پاملرنه نه کېدله. او د تاسو د خبرې په ملاتړ رښتیا هغه وروستۍ پیښې یا غمیزې چې په افغانستان کې رامنځته شوې او یو شمېر کورنۍ به چې کابل ته راکډه شوې او داسې و چې دغه کورنۍ به تر ډېره وخته یا تر ډېره بریده په هغو ژبو چې په کابل کې دود و نه پوهېدل. په وار وار باندې دا غوښتنه کوله خو چای غوښتنې ته زړه نه ښه کو. خو کله چې تقریبا تر یو بریده فشار راغی او ځینو د وخت حکومتونو دا ومنله بیا هم هلته دوه ګونی چلند کېده. هغه په دې معنی چې هغه ژبه چې په کابل کې ډېره ورته توجه کېده هغې ته به ټول امکانات هم په ژبني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې هم په بېلابېلو برخو کې به هغې ژبې ته ډېر امتیازات ورکړل کېدل. ولې هغه دوهمه ژبه چې د ډېر فشار له مخې رامنځته شوې وه هغې ته بیا هم توجه نه کېده. اول به سیم نه درلود، که به سیم پیدا کړ بیا به تخته نه وه، که به تخته وه چوکۍ به نه وه، بیا به همهغسې معلم نه و. دغه ټولې هغه ستونزې وې چې مورنۍ ژبې ته پاملرنه نه کېده. زه د یو البته تاسو ته معلومه ده چې زه پوهنتون کې استاد وم، یو څو وخته مې پانتون ریاست هم په غاړه درلوده. هلته ماته له هر چا نه ډیره دغه ستونزه ډیره ښه معلومیږي. نو زه وایم چې د وخت د اوسني حکومت ته او د اوسني حکومت نه مخکې حکومتونو ته پکار دی چې د مورنۍ ژبې د تدریس په زده کړه کې ډېر امکانات برابر کړي. او هره ژبه تاسې پوهیږئ چې خپل ځانګړی ارزښت لري. فرضاً په افغانستان کې موږ ډېرې ژبې لرو، د پښتو فارسي نه راواخله تر ازبکي، ترکمني، پرشایي، نورستاني، بلوچي او همدغسې فامیلي ژبې لرو چې پامیري ژبې د تاسې ته معلوم دی چې د افغانستان په لرغوني تاریخ کې د پامیري ژبو تاریخ ډېر څرګند دی. نو زما وړاندیز داسې دی د یو ښوونکي په صفت باندې چې باید د اوسنی حکومت او یا په راتلونکي کې چې هر ډول نور نظامونه رامنځته کېږي یا د نړۍ په کونج کې یا په سیمه ییزو هیوادونو کې ډېره مهمه مسله دا ده چې د مورنۍ ژبې په ارزښت باندې وپوهیږي، ځکه په پیداګوژي کې مورنۍ ژبه د زده کړې لپاره یو ډېر مهم لامل ګڼل کېږي.
سنگروال صاحب، تاسې بالکل موږ پوهیږو چې تاسې استاد مواس د پانتون ریاست مو هم په غاړه درلود او دا وضعیت تاسې بالکل ښه لیدلی دی، د سترګو لیدلی حال مو دی. په دې اخل په دې تېرو 45 کلونو کې د دغه وضعیت اصلي دلیل څه و؟ آیا د مورنۍ ژبه باندې د زده کړې د حق سره سیاسي برخورد کېده یا بې پامي کېدله یا بله موضوع وه؟ ولې دغه حق نه ورکول کېده؟
دغه ټولې موضوع شامل وې. په لومړي سر کې خو سیاسي چلند ورسره کېده، او په دویم کې هغه ناروغي چې موږ په هیواد کې په د تاسو په بڼه باندې موجود و چې یوه ژبه پې ګرانه بله پې ناګرانه، یوې ژبې ته ډېره توجه بلې ژبې له نظره غورځول، تقریبا دا بېلابېل لاملونه یې درلودل. او هغه لاملونه چې یوې تاسو ته ورته اشاره وکړه چې سیاسي ستونزه وه، او بل تعصب و، د تعصب له مخې هم تقریبا ناوړه چلند کېده. نو دغه ټول هغه لاملونه وو چې یوې ژبې دپاره د ودې پرمختګ زمینه برابرېدله او د بلې ژبې دپاره نه. خو زه وایم که چېرته څوک د یو خواخوږي انسان په توګه او د ژبو په ارزښتونه پوهېږي، که هغه مقایسوي ژبپوهنه ده، که هغه تاریخي ژبپوهنه ده، که هغه تشریحي ژبپوهنه ده، دا د بېلو ژبو له مخې هره ژبه خپله ځانګړی ارزښت لري. ښه دا ده چې موږ دا حق د انسانانو نه او په ځانګړې توګه د افغانانو نه وانخلو. هر چا ته باید د خپلې مورنۍ ژبې د اساساتو له مخې، د هغو د غوښتنې له مخې او د ضرورتونو له مخې باید ورته د ښوونې روزنې ښه شرایط برابر کړو.
سنگروال صاحب، لږ به نور هم په افغانستان کې پاتې شو. تاسې د افغانستان د خپلو ژبو یادونه وکړه او بالکل دغسې دی چې افغانستان ډېرې خوږې ژبې، پامیري، ازبکي او ډېرې نورې ژبې لري. د دغو ژبو په وده او پرمختګ کې واضح ده چې اساسي رول خو د حکومت او د هر نظام دی چې حاکم وي، دوی باید ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه مساعده کړي. اما کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لري؟ موږ تاسې په افغانستان کې شاهدان یو چې یو تعداد کورنۍ اصلا دې موضوع ته ډېره جدي پاملرنه هم نه کوي. یعنې که مکتب کې دا ژبه باید زده شي، خو په کور کې هم باید په دې شي باندې کار وشي، زحمت وایستل شي، ماشومان تشویق کړی شي چې تر څو په خپله ژبه باندې هم ویل او هم لوستل وکړی شي. یعنې کورنۍ فکر کوي چې په افغانستان کې دې بحث جدي پاملرنه کوي؟
جلالزه صاحب، هغه ډاکټر ویلسن خبره ده، وایي هر څوک چې خپلې ژبې ته پاملرنه نه کوي، کورنۍ او یا د کورنۍ مشران او یا په خپله ژبه باندې شرمېږي په ویلو، هغه یو ډول ذهني غلام دی چې نه خپلې ژبې ته خدمت کوي او په ویلو یې هم شرمېږي. نو رښتیا د کورنیو دپاره دا ډیره مهمه مسله ده، او هغه په دې معنا چې که یوه ژبه مړه کیږي، تاسو ته معلومه ده چې دغه د ژبو د نړیواله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اندېښنه هم چې راپورته شوه، دې یو علت همدا و چې نړۍ کې 300 ژبې د مرګ سره مخ وې چې دا به مړې کیږي او له منځه به ځي. او طبعا تاسو ته معلومه ده چې هغه ژبه د لوست او لیک نه پاتې شي، هغه خود په خود امری. زه فرضاً تاسو ته د ژبو د تاریخ په رڼا کې سانسکریت ژبه یادولی سم، یا فرضاً د موږ د هیواد ډېرې لرغوني ژبې تاسو ته د ریګ وید او د اوستا یادونه کولی شم. ګوره، دا ژبې مړې دي. ولې مړې دي؟ د علت دا دی چې دا له لیکو لوسو نه پاتې شوي، ولس یې مړ شوی دی، بالاخره دا ژبې هم مړې شوي دي. نو که چېرته موږ په دغه برخه کې خصوصا هغه کورنۍ چې تاسو یادونه وکړه دغه مسؤلیت درک نه کړي چې خپل ماشوم سره له هماغه اولې ورځې نه چې کله په خبرو راځي ازکه تاسو پیږی چې اوله مدرسه دی او ماشوم دی پاره د مور پلار غیګ ده او هغه غیګ په دې معنی ده چې لامه وخت نه دی خپل زبې په اړه باید ورسره خبرې وکړي ورسره وغږیږي خپل زبې په خپل کورنۍ کې پیاوړي کړي او بیا د بهر نه خو بهر هم د وخت حکومتونو ته بیا په کار ده چې د همغو ژبو پخلی وکړي کوم چې مورنۍ ژبې دي کوم چې په هغه کورنۍ کې موجودې دي خو کله کله دا سوي دي چې هغه کورنۍ مجبوري شوي چې د ژبو ته پاملرنه نه کیږي بیچاره کوشش کوي چې د اولاد مې سبا د زده کړې نه پاتې نشي نو هغه کومه ژبه چې ورته ځانګړی ارزښت ورکول کیږي هغې ته راکاږي نو دا ټول بېلابېل لاملونه دي چې
سنگروان صاحب دغه فرهنګ ستاسو په نظر څومره د ژبې سره تړاو لري ځکه افغانستان خود فرهنګونو یو ډېر غنی هیواد دی هر سیمه هر نقطه او هر کلی ځان ته خپله فرهنګ لري خو دغه فرهنګ موږ معرفي کوو واضح دی چې د ژبې په واسطه به معرفي کیږي نو که ژبې ته پاملرنه ونه شي فکر نه کوي چې دغه فرهنګونه هم د افغانستان مخ په ورکېدو مخ په نه معرفي کېدو یا په داسې وضعیت کې کیږي چې په هغه شکل لازمه ده چې باید نورو ته معرفي شي دا فرهنګونه نه معرفي کیږي د فرهنګ د لا ودې ورش سره ژبه څومره مرسته کولی شي
جلارزه صاحب ډیر مهمه پښتنه دی کوله او هغه په دې چې موږ باید فرهنګ یا کلچر دا وپیژنو چې دا څه شي البته هغه عمومي تعریف داسې دی چې د مادي او مانوي ارزښتونو مجموعې ته فرهنګ وایي نو تاسو فکر وکړئ چې د یوې ټولنې فرهنګ مري نو ته باندې هغه معنی او د هغه مانوي ارزښتونه هم مري نو موږ باید پرې نږدو چې فرهنګ ومري موږ باید پرې نږدو چې ځینې سپېڅلي دودونه په زړه پورې دودونه چې ټولنیز ارزښت لري هغه باید وپالو او هغه دې ته پرې نږدو چې د مرګ د ګواښ سره مخ سي نو په همدې بنسټ باندې موږ ویلی سو چې که چېرته موږ ژبو ته او یو بله ډېره مهمه مسله چې مهمه ده تاسو پوهېږئ چې ژبه څه شی ده ژبه د فرهنګ د انتقال وسیله ده یا ژبه د فکر مستقیم واقعیت ده یا ژبنی ارزښتونه د افهام او تفهیم یو مهمه وسیله ده یعنی دا ټول خېګنې لري چې د فرهنګ د انتقال لپاره چې موږ زبه وګڼو نو بیا خو مهمه ده چې زبه پخلی وکړو د زبه د ودی پرمختګ لپاره لاره واره کړو نو بیا کولای شو چې موږ فرهنګ وساتو او موږ خپل فرهنګونه اوسنی نسل نه راتلونکي نسل ته ولېږو او کچیرته موږ دغه خېګنه ونه لرو دا ولټیا ونه لرو نو د موږ فرهنګ مري نو څو کولای چې راتلونکو نسل ته هغه خېګنې چې مانوي ارزښت لري یا مادي ارزښت لري یا بلابل ارزښت چې موجود دی په ټولنه کې د هغې انتقال وسیله کچیرته موږ بلسی یا دغه وسیله موږ په ونه کارو یا دغه وسیله ته په درنستر غوونو ګورو یا دغه وسیله د پیاوړتیا لپاره د ولټیا لپاره کارونه کوو نو حتمی ده چې موږ فرهنګ د مارک سره مخامخ کیږي بیا نو څو کولای غسی چې راتلونکي نسل ته
تشکر سنگروال صاحب خاوس اوس بلګ په بهر کې د افغانانو په ژوند او وضعیت وګورو څنګهوال صاحب مختص په دې ورسته کلونه کې بهر کې د ډیرو افغانانو بهر ته د افغانانو تک شاهدان او زیات افغانان راغلي دي ځینې کورنۍ شته په بهر کې چې دوی د خپل اولادونو سره زیار باسي مرسته ورسره کوي او دوی خپل ماشومان حداقل دومره کوي چې په خپل ژبه وګيږي ځینې کورنۍ اته لیکو لوست هم مرزکی اما ځینې کورنۍ شته چې اصلا دې موضوع ته پام نه کوي ماشومان اصلا په خپل مورنۍ ژبه باندې نه پهیږي په بهر کې د مورنۍ ژبې د زده کېدو ساسي په نظر خېلاري څه دي څه باید وشي چې حداقل کورنۍ چې په بهر کې اوسيږي د دوی ماشومان وکولای شي په خپل مورنۍ ژبه باندې حداقل په ابتدایي مراحلو باندې پوشي
تاسو پیږی چې رښتیا په لهواد نه بهر خصوصا په لویدیځو هیوادونو کې امریکا او اروپا دغه هیوادونو کې موږ ګورو چې دلته خو د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته ولې لکه تاسو چې ویلې ډیره مهمه او خاص انتیا هم ده چې باید دغه کورنۍ او تاسو پیږی چې اکثره کورنۍ زده کړې پیږی یعنی باسواده دي لوستي خلک دي هغه باید خپل ماشومان ته توجه وکړي خپل مورنۍ ژبه باید وریاده کړي او کچیرته دغه مورنۍ ژبه وریاده نه کړي او نه هیر شي نو بیا د خپل هیواد په تاریخ هم نه پیږی جلال زئی صاحب د همدغه موضوع لمخه ما تقریبا کله چې زلندن تراغلم دلته مې د شملې په نوم باندې وخت خپرونه پیل کړه او یو ادبی انجمن مې هم را منځته کړ هغه د دې پر چې د منځ ځوانان خپل زبو سره پر دینسي او هغه تاریخي ارزښتونه چې په هواد کې لرو چې فرضاً لکه د استقلال ورځ لمانځو یا د اختر د لومړي د لوی د کوچنی اختر دغه ورځ لمانځو د دغه ټولو دودونو سره د دغه ټولو کلتوري مناسباتو سره باید د منځ اولادونه بیگانه پر دینسي ما په همدې لحاظ باندې دلته هم دغه سي شاملخ پرول او کوروته میرسوله نو زه وایم د تاسو د خبرې په ټینګار ویلې سم چې که خبره ده چې ټولې کورنۍ چې د هیواد نه بهر ژوند کوي دی باید په لومړي سر کې د خپل اولادونو سره په مغه مورنۍ زه به خبرې وکړم دوه هغه پولیس چې ډیر مشکل کار نه دی لک تر لګه چې لوستې سي نو باید ورته کور کې دننه هغه اسانتیاوي برابرې کی حتی ما د افغانستان نه ډیر کتابونه د دغه د ژبو د یادولو د پاره راوړل یو شمیر کورونه مې تقسیم کړ چې د خپل مورنۍ ژبې ته د خدمت ته سي
تشکر سنگروال صاحب ډیره زیاته مننه بالکل که هڅه او زیار د کورنۍ د خو نوې نو خاره خبره ده چې ماشومان به خپل مورنۍ ژبه هم نزده کوي بس مو ډیر خوښ دی سنگروال صاحب ما وخت د پروګرام کم دی له تاسو ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان چې په دې بس کې مو را سره برخه واخیسته
له تاسو نه هم ډیره مننه شکر چې تاسو سره په بس کې هم او له نږدې مې یو ځل بیا تاسو سره
خفه خوشاله تاسو ته خبر مننه سره
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبه غږیږو او په دې بحث کې را سره د کرکټ مبصر سایر ځلان صاحب را سره دی ځلان صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست او خوشحاله یم چې تاسو یو ځل بیا وینم
سلامونه اجازه سه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته په دې کې چې جوړ بوي
وعليكم السلام ځلان صاحب د کرکټ لوبه خو مطمئن يم چې تاسو هم کتلې دا او ظاهرا لوبه لکه چې موږ وبایل لزه چې د استډیو تر اطلم نو و مليدل چې لوبه خلاص شوه غواړم د سی په عمومي شکل د لوبي په اړه تاسو نظر وخلم چې لوبه څو او د لوبي د بایللو دلایل څو په کومو نقطو کې کمزوریان وي چې موږ دغه لوبه بایلودل
جزازه صاحب د افغانستان لوبډلې نن د سوېلي افریقا د لوب او بیل او د لوب د هغه د بیلات لاملونه ک په لنګ ټوټو کې دا سره راټول کو پټوله کې لومړې په کله چې افغان لوبډلې ټاس وګټ او بیل په چې او بیل لا لاغو وروسته دوی په فیلډینګ کې ډیر داسې ستړي معلومېدل کله چې افغان لوبغاړي په شلوریزو لوبو کې لوبیږي او هغوی لوبه کوي داسې ډېر پرجوش وي د هغوی هغه لوبه چې له جوشه ډکوي مګر له بده مرغه نن هغوی ډېر داسې ستړي معلومېدل او هغه جوش او خروش چې دوی په لوبه کې د افغان لوبډلې یو ځانګړتیا ده هغه نه وه نږدې تقریبا په منډو کې د شل نه تر دېرشو پورې منډې د افغان لوبډلې نه د فیلډینګ د وجې نه اضافه راغلې چې هغه یو 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 ستر پرېشر په افغان لوبډلې باندې وغورځو ډېر ډېر ساده ساده منډې هغه بدوی نه راتللې دا د هغې تر څنګ د بالینګ برخې ته که د افغان لوبډلې راشو په بالینګ کې افغان لوبډلې ټول بالرانو په هغه لاین او لین باندې چې په کار وو په دې پیچ باندې بار شوی وي بل نه کېدل او کوشش ډیر کېده چې په شارټ بالونه وشي او په شارټ بالونه باندې هغه کمیټران ار لحظه په دې باندې غېدل شارټ بال د ساوث افریقا لوبډل ډیر خلو وي او د دې بالونو سره ډیر عادت دي باید په ګډ لین باندې ورته بال وشي هغه بیټ لګ نه ډیر نه داسي به یو نیم متر فاصله کې چې ګډ لین پرته وي پاگې کې بعد وشي مګر هغه نه کېدل او د څنګ په لائن کې هم بال نه وو وکټ ټو وکټ بال نه ونشول همدا وجه و چې هغه بیټسمنان سټ شو درېدل او یو غټ ټارګټ ورته ورکړ.
ځلان صاحب د افغانستان د کرکټ لوبډله که څه هم اوس نوې لوبډله یا ځوان لوبډله نه شورته ویلې ځکه ډېر کلونه په د نړیوالو جامونو کې لوبېږي او د افغان لوبډلې لوبغاړي هم په ډېرو معتبرو لیګونو کې شته. یو مشکل چې تل د افغانستان لوبډله موږ شاهدان یو وینو یو نقد هم په دې کېږي هغه د پیل د دوو لوبغاړو درېدل دي. موږ په اکثریت خصوصا په دې 15 لوبو کې زموږ دغه لوبغاړي ژر سوځي. دغه مشکل تاسو څومره جدي بولئ؟ واقعا تر اوسه زموږ دغه د اول دویم دریم لوبغاړی دغه مشکل موږ لرو چې نسو درېدلی، ولې موږ نسو کولی چې حداقل د یو څو ورونو دپاره د زموږ لوبغاړي ودرېږي؟ دا واضح ده چې کرکټ لوبه سخته ده، پیشبیني او ساوت افریقا سویلي افریقا هم پیاوړې لوبډله ده، اما دغه مشکل څومره جدي ده ستاسو په نظر؟
جنازه صاحب دا د یو ورځنۍ لوبې یا 15 ورځنۍ لوبې چې دا په درې برخو باندې ویشل کیږي. یو چې دا د لوبې لومړۍ برخه ده، یو منځنۍ برخه ده، یو وروستۍ برخه ده. په لومړنۍ برخه کې هر لوبډله کوشش کوي چې په مقابله لوبډله باندې پرېشر واشي، په هغه وخت کې اټیکینګ کده بالینګ په برخه کې هم هغه اټیک کوي، کده بیټینګ والا لوبډله هغه هم اټیک کوي. منځنۍ د منځنۍ اورونه چې دي تر د څلويخت اورونو پورې دواړه لوبډله کوشش کوي چې لوبډله باندې پرېشر هغه پرېشر ورباندې هغه شان برقرار ورباندې وساتي، مګر د بیټینګ لوبډله تل کوشش کوي چې وړې وړې منډي جوړ کړي، یو منډه دوه منډي پاور کراولي او کچرته ورته موخه برابرېږي، خراب بال ورته برابرېږي، پاغه باندې شاټ وږي. مګر دا شان یو پلان زمونږ د لوبډلې سره نن نو او دا یعنی دا زمونږ د لوبډلې یو غټترین مشکل دی. زمونږ اتکا په اوپننګ باندې دا که اوپننګ لوبغاړو مونږ ته خه پیل راته راک منډې راته وکړلې، نو مونږ کولای شو چې لوبډله روسته ور باندې هغه هغه کوم مومنټم چې راکړي هغه مخته بوزو، خو که چېرته زمونږ اوپننګ پیر مات شو او هغه ناکام شو وروسته بیا زمونږ میډل آرډر لوبغاړي چې نشي کولای برته ثابت کړي.
ځلان صاحب وخت هم کم دی، اوس خو اوله لوبه مونږ بایلو دل، نو اوس مونږ بل پړاو ته تک چانس لرو که راتلونکي لوبه وګټو کنه؟
بل پړاو ته هغه پاکستان باندې کوو چې د الهي کرم ته فکر وکړو، مګر یو چانس چې زمونږ په ګروپ کې دی په لنډو کې زړه ته وایم دا د مرګ ګروپ دی. کوم یو لوب هم بده کې وګټو او نور د قرائن او شواهد ورته برابر شي کېدای شي مونږ دویم پړاو ته ووځو. د دې امکانات شته دی، مونږ نشو ویلای چې نه نوځو، مګر باید حد اقل راتلونکي لوبه شي د افغانستان د هغه په خرن ریټ باندې وګټي، ځکه رن ریټ په اخر کې د دویم ګروپ ته وتلو یو مهم برخه ده. کېدای شي دا نور لوبډلې لوبې وبایلي او افغانستان ته چانس برابر شي.
ځلان صاحب همکاران وایي چې ختمه کې فقط لس سکندو کې غواړم راته وایي کوم تغیرات په لوبډله کې لازم بولئ که په راتلونکي لوبو کې راځي؟
تغیرات ګوره، په تغیراتو باندې مشکل نه حل کیږي، مشکل په دې باندې حل کیږي چې هغه کوم د لوبغاړو ذهنیت ته هغه باندې کار وشي او هغه باندې باید منیجمنت پر سره کار وکړي. په تغیراتو کې دلته کېدای شي موږ په تغیراتو باندې مشکل نه
کار ودان،
یوازې په ذهنیت باندې کار وشي او هغه ذهنیت جوړ شي.
مننه ځلان صاحب، ډیره زیاته مننه. ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به زحمت درکو. تشکر چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. سره د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ خبرونه پای ته رسیږي. امر راتلونکي خبرونه ساسي حق ده. تر بیا د الله پامان.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحث.